tırşını osmonlandi.
د ازادي رادیو د تشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په رسنیو کې د سیاسي بحثونو په اهمیت او مؤثریت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په نړۍ کې د رسنیو په تیره بیا خبري رسنیو د کار یوه مهمه برخه سیاسي بحثونه جوړوي. ازادي رسنۍ له دې لارې هڅه کوي چې موضوعات چې تحلیل او روښانتیا ته اړتیا لري خلکو ته څرګند کړي. په ځینو هیوادونو کې حکومتونه سیاسي بحثونه هڅوي او فکر کوي چې له دې لارې له یوې خوا خپلو تېروتنو ته متوجه کیږي او له بلې خوا د خلکو له اسهانو او غوښتنو ځان خبروي. خو په ځینو نورو هیوادونو کې بیا د دې خلاف هلته چې خصوصا حکومتونه دیکتاتور وي د بیان ازادي نه ورکوي، هغوی بیا اجازه نه ورکوي چې په رسنیو کې داسې بحثونه وشي چې خصوصا چې د دوی پته به برابر نه وي. په ځینو هیوادونو خصوصا هغو هیوادونو کې چې هلته دیکتاتوري وي، نه یوازې د سیاسي بحثونو اجازه نشته، د سیاسي فعالیتونو اجازه هم نشته. په دې خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د سیاسي بحثونو پر اهمیت او ګټو او یا احتمالا زیانونو خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان، د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکی سید بلال فاطمی، او همدارس د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو نظر خاوند آصف صدیقی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. زه عصمت څاروان یم. د خپرونې په ترڅ کې تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې تلیفون وکړي، نظر څرګند کړي، او یا هم زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی ښاغلی فاطمی، ستاسو په نظر سیاسي بحثونه ګټور دي که مضر؟ فاطمی صاحب
درمندو میلمنو، عزت الله پیژن صاحب ته، آصف صدیقی ته، او داسو استاسو لیدونکو او ریدونکو ته، دا موضوع تاسو انتخاب کړی ده، ډیره ښکلی موضوع ده، ډیره اساسه موضوع ده. او زه په خپله د دغه موضوع په اړوند باندې تیرو کلونو راهیسې په د میډیا سره، د میډیا چلوونکو سره، حتی ژورنالیستانو سره په جر او مباحثه کې یم چې د دغه موضوعاتو په ارزښت دوی نه پوهیږي، په وزد ده چې د خپل وطن ته د دې نه مثبته ګټه واخلي، منفي ګټه لګیا ده تینه دغه کېږي، یعنی ضرر رسیږي. په نړۍ کې سیاسي بحثونه ګردي میزونه لپاره د اصلاح د ټولنې دي، لپاره د اصلاح د نظام د سیاست لپاره دي. هغه کړنې چې دغه په حساب ضرر رسیږي، نواقص لري، یا هغه کړنې چې فائدې رسیږي، دغه بحثونه له ترس نه د حکومتونو ته ورکول کیږي. او که تاسو وګورئ اکثرا دا بحثونه مسلکي شکل کې صورت نیسي، او د تینک ټینک مراکزو د خوانه دا مخکې وړل کیږي. یعنی دوی که د نړۍ سره موږ تاسو خپل د افغانستان مقایسه وکړو چې غربي نړۍ په سطح، یعنی په دې کې تاسو وګورئ دغه بحثونه یو خدا د اوله کې د ټول نه مهم، مسلکي خلک راضي بحث کوي، غیر مسلکي خلک نه راضي. مسلکي خلک خپل په مسلک کې راضي، خپل په موضوع کې
خوښوي. اول صرف په دې خبرې وکړو چې تاسو ویل چې سیاسي بحثونه ګټور دي، ولې ګټور دي، ګټه یې څه ده؟ بیا به دې ته راشو چې څوک باید بحثونو کې شرکت وکړي، رسنۍ څوک دعوت کړي، کوم چاته تحلیلګر ویلی شو، چاته شنونکی ویلی شو. مهرباني.
د ګټې خو بالکل دې کې شک نشته چې د کاملا ګټې لري، ځکه دې کې تاسو خپل آینده نسل ته د تاریخ متعلق باندې معلومات ورکوي، د فرهنګ په متعلق معلومات ورکوي، خپل د ټولنې متعلق معلومات ورکوي، تاریخ کې څه تیر شوي دي، کوم ظلم شوی، کوم شی نه دی شوی، کوم شی درست شوی، کوم شی غلط شوی دی. په روانو حالاتو کې حکومت یو پالیسي نیسي او متوجه نه یې، ته ورته هغه تشریح کوي من حیث یو مسلکي انسان راځي کې نه، په تحلیل کې موضوع مشخص یې، په هماغه موضوع راځي، د زراعت سړی راځي په زراعت کې، د طب راځي په طب کې، قاضي راځي په قضا کې، عالم راځي په علوم دینی کې، او همدارنګه یو سیاستمدار راځي په سیاست کې بحث کوي. په نړۍ کې تاسو معلومه ده چې نظامونه پخوا په درې سنو باندې به ولاړو، اجرائیه، مقننه او قضایه باندې. اما نن سبا هغه پلرونه اوس تغییر کړی دی. هغه وخت کې هغه وخت استخبارات وجود نه درلوده، په هغه وخت کې میډیا وجود نه درلودله. نن سبا په استخبارات په ټولو دې دریو باندې حاوی دي، نظام کنټرول د استخباراتو په لاس کې دی، میډیا چې ده په دې ټولو حاوی ده. میډیا ده چې د ټولنو اصول او قواعد تعینوي او د هغې لاره باندې بس کوي، او خلک د میډیا د یېرې نه ډېر خپل په کړنو کې احتیاط کوي. نو د دلته معلومیږي چې حتی د اجرایه نه، د مقننې نه او د قضایه نه نن سبا استخبارات او میډیا لګیا دي. سره دی چې کله استخباراتو ته څلورم پلر ویل کیږي او کله میډیا ته څلورم پلر ویل کیږي، خو یو څلورم یو پنځم دی. او که په حقیقت ته وګورئ، دغه نن سبا د دنیا ټول نظامونه ډیپلوماسي سیاست دا استخبارات کنټرولوي، او کله چې استخبارات کنټرولوي دا ښکاره کیږي.
کوروتن سلامت اوسې آصفی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ سیاسي بحثونه ګټور دي چې په رسنیو کې وي، او که فکر کوئ چې نه ګټور نه دي، اختلافات پاروي، په ټولنه کې مخالفتونه زیاتوي؟
د دولې او بخښونکي د الله په نامه تاسو ته او جناب فاطمی صاحب او استاد ته او تخنیکي همکاران ته او لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. دغه نه وروسته دلته کې چیرې واقعا یو دیموکراتیک نظام موجود وي اوسي، نو په هغه صورت کې دیموکراتیک نظام همیشه کوشش کوي چې بحثونه باید موجود وي، د دې په څنګ کې باید خلک چې بحثونه کوي. یو خدا ده چې دغه دوه خبرې دي، یو هغه خبرې دي چې په دې بحثونو کې هغه دیموکراتیک نظامونه کې چیرې ښه کار کړی وي، ولس ورته متوجه کیږي چې دغه پر نظام کې دغه څه کارونه شوی. او د دې په څنګ کې دوه موضوع دا ده کې چیرې انتقاد موجود وي، هغه دره پاره کیږي چې اصلاحات رامنځته کیږي. یعنی دا په دې معنی نه ده چې دلته د جنگ موضوع تشویقول ده. پخوا به موضوع ډیر زیات جنگ ته خلک توجه کول، اوس په انتقاداتو، په مدني حرکتونو باندې، په سیاسي بحثونو باندې عام خلک د نظام کړنه هم ولس تر رسیږي، د ولس نه نظام نه، نظام نه ولس ته. او دا په خپله د مطبوعات لکه ارتباطي پل داسې ده، د ولس او د نظام منځ کې ده. ښه شی هم باید د ولس او نظام منځ کې باید انتقال سي، او که هغه انتقادات کې چیرې موجود وي د ولس له خوانه هم باید اصلاحات رامنځته سي، نظامونه البته ځان متوجه کړي. او برعکس کې چیرې یو نیم مشکلات ولس ورته متوجه نه وسي، په هغه وخت کې په دواړو حالاتو کې نظامونو لپاره موثریت لري. دا چې یو نیم نظامونه لکه د افغانستان کې چې د حاکمه ډله دا تر وروستي ډله دوی نه غواړي چې په حقیقت کې دغه سیاسي بحثونه لمنځه ولاړ شي، هغه در لپاره چې هغوی په خپله
وروسته به په دې خبرې کوو چې ولې هغوی نه غواړي، یا ځینې نور هیوادونه، البته نور هم شته چې د بیان ازادي مخالف دي او اجازه نه ورکوي. په دې اړه به وروسته خبرې وکړو. ښاغلی پیژان د پوهنتون استاد هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. استاد، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی د سیاسي بحثونو په رسنیو کې، خصوصا کومه پلټنه ده ګټوره او که مضره؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او د بس ګډوالو ته. زه فکر کوم چې د دغه ډول بحثونو دوام او شتون د رسنیو د لارې تر دې چې منفي اړخونه یې ډېر وي، مثبت اړخونه یې دومره ډېر دي چې هغه منفي اړخ یې سړی کولی شي نادیده ونیسي، خصوصا په هغه ټولنو کې چې هلته ولس ځان د حکومتونو او د حکومتونو او دولتونو د سیاستونو برخه ګڼي. نو په دغه سي یو ټولنه کې یوازنی لار چې هغوی د حکومتونو د کړنو، پروګرامونو او پلانونو څخه خبر سي همدغه سیاسي بحثونه دي، او دغه د رسنیو بستر دی چې داغه د لارې دی کولای شي.
اما لدې شینه فکر نه کوي چې دولتونه دي خبرونه د لارې هم خبرې راشي؟
خبرونه ډیر مفصل نه وي، هغه معلومات اکثره وخت رسنۍ دومره وخت نه لري چې په تفصیل سره د سوال او جواب په توګه باندې مثلا د حکومت پر یو پلان باندې وژغی دا صرف د ټولو وګړو د ټولو فشارونو د خبرولو لپاره دی. دا ډول بحثونه تحلیل او تجزیه لري او د تحلیل او تجزیه په پر بنسټ باندې خلک د دولتونو د پلانونو او پروګرامونو عمق ته ورداخلي دي او دوی دا کولای شي چې هغه صورت کې دي انتقاد ولري یا مثلا نه غواړي چې مثلا یو کړنه د دولت د پلان برخه شي دا پر مقابل کې د مدني فعالیتونو د لارې خپل ځخ پورته کی. نو زه ما په نظر باندې دا باسونه مهم دي او تر ټولو لومړی او تر ټولو هغه اولیا اثر پر ټولنه دا دي چې خلک بیل کوم توپیره د ژوند اړوند معلومات ته لاسرسی پیدا کوي، هغه معلومات چې هغه د دې یادې وی ټولنې په ژوند باندې مستقیم اغیز کوي، مثلا اقتصادي، تعلیم دی او ترقی د مثلا د دولتونو پرمختګونه دي. نو دا درې عنصر چې ما یې د ونه مثال په توګه وکړه دا موزه د جیسه خطر کې نه پټولای چې هغه دې د یو باسي چې هغه د خلکو پر ژوند باندې اثر ونه لري. دا اوس تاسو وګوري کڅوم په افغانستان کې د رسنیو ازادي باندې ده او رسنی به طرف معلومات ته او حقیقي او اصلي معلومات ته د دولت یا د اړوند ادارې اغه چې لاسرسی نه لري چې هغه باید وی او خلک خبر کړي د دې لارې، اما د نور پلیټ فارمونو د لارې هم د دغه راجوګان د لارې د نورو لارو څخه هغه څه چې موجود دي خلک پر هغه باندې مستقیمه کولای شي تبصرا وکړي او انتقاد ور باندې وکړي.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. فاطمی صاحب، سره لدی چې هم تاسو هم ښاغلی صدیقی او پیژند موافق دي چې سیاسي بحثونه ګټه لري، لیکن ځینې وایي چې سیاسي بحثونه اختلافات ته پټولنه کې لمن وهي او تر ګټه تاوان زیات دی. که څه هم تاسو وایي چې ګټه ډیره ده، لیکن منفی اړخونه څومره تاسو موافق یاست پټولنه کې اختلافات ته لمن وهي؟ دا برخه څومره د توجه وړ ده؟
زه د قدرمن استاد سره نهایت هم نظر یم چې په مثبت ټولنه کې منفي اثرات بالکل اته صفر ته دغه دي او مثبت ډیر زیات دي. په زمونږ غونډه ټولنه کې چې د تعلیمي لحاظ نه روستو پاتې دي، د سیاسي لحاظ نه کړکیچونه کې استو، زمونږ افراد، زمونږ شخصیتونه چې راځي د اصلاح د ټولنې کم او مغرضانه تحلیل او بحث ډیر زیات کی چې دا په وز دي چې ټولنې ته ګټه ورسی منفي اثرات لري. یو د نقطونه چې زورت شدید متوجه مو په دې باندې ما بارها د رسنیو د لارې په دې جره بحث کړی دی، هغه دا دی چې نه تنها یوازې دا چې باید بحثونه مسلکی وسی، حتی دا ډیر مهم دی چې دواړه طرفه باید مسلکی وسی، ژورنالیست هم باید ژورنالیست وسی، نه چې داسې یو کسی چې د واسطې په ذریعه راغلی تلویزیون تریبیون ته یا پلار تلویزیون په بیا اخیستی یا تلویزیون خپلی. افغانستان کې اویا اتیا تلویزیونونه ټول کورنۍ والا و، تاسو ته معلومو شخصي و، د ها افرادو د غید کورنی او اشخاص د براتل ډایرکټرانو مسولینه بو، نو هغه پروفیشنل کار نشي کولای، مسلکی کار نشي کولای. ژورنالیست چې څوک کینی هغه باید په موضوع کې مسلکی وسی، او مقابل کې چې کس کینی باید مسلکی وسی. په افغانستان کې ستونزه زمونږ دا ده چې مونږ د جنگ متهمین او متخلفین راولو کینو، هغه سکه هغه ستاسو تاریخ مسخکی، هغه ملت حقایق نه وي، ځوان نسل چې د تاریخ نه خبر نه لري هغه د دغه افرادو د خبرو اوریدلو پسې هغه پسې حرکت کوي، وایي د دا حقیقت ویلې، در حال چې هغه به حقیقت نه وي، هغه به یو هغه زهري چې د به ټولنې ته د دغې میډیا د لارې نه ټیټ کړي، نو دی منفي اثرات دي. نن ورځ د افغانستان ټولنه کې چې ځوانان د ګمراهۍ خواته دغه دي، د خپل قهرمان غیر د قهرمان، خپل مجاهد ورور د غیر مجاهد نه، خپل وطن پرست خپلواک د غیر د خپلواک نه پیژني. علت څه دی؟ زهراګین تبلیغات دي چې د غربي ټولنې د اسلام په مقابل کې چې د ترهګرۍ تر نامه لاندې د شروع کړي دي، هغه زهراګین د زهر د دغې میډیا د لارې د دغې افرادو په واسطه باندې هلته نشر کیږي، او دا په ځوانانو باندې چون مطالعه نه لري منفي اثر غورځي. یو یو په غربي نړۍ کې تاسو ګورئ که یو چا جرم کړی.
فاطمی صاحب، تاسو کله چې خبرې کوئ چې زهراګین تبلیغات یا دا ډول خبرې چې کوئ، دا خو تر هغو پورې مخه یې نه نیول کیږي تر څو ته یو موضوع ته تحلیل نه کړي. مثلا زه یو خبر خپرومه که دا تحریف شوی خبر وي او تاسې تحلیل نه کوي په خپل وطن کې، نو هغه خبر خو به خپل منفي تاثیر طبعا چشیندي. خو که ته مخه نیسې د خپل تحلیلګر د خپل شنون کې، نو خود به د منفی تبلیغات تاثیر کوي.
ګورئ، ستاسو د پوښتنې مخکې زه همدغې ټکي ته راتلم. مثال مې د غربي ټولنې تاسو درکوم. په غربي ټولنه کې په اول نړیوال جنګ، دویم نړیوال جنګ، یا فرضاً د دوی په نورو جنګونو کې چې کوم افراد هلته دخیلي او دوی ته په هغه جنګ کې په دوی ته معلوم دی چې د سړي منفي لوب، هغه ته میډیا کې اصلا ځای نه ورکوي. په وجود د دومره ازادي چې غربي نړۍ کې ده، دوی داسې افرادو ته ځای نه ورکوي لپاره.
همدا راډیو هم په یو شکل غربي راډیو ده. دا تاسو څه خبرې کوئ؟ تاسو د خبرو مخه چا نیولې ده؟
ګورې، زه خو کوم جنګي غړی نه یم چې زه کوم خبرې کوم. نو تاسو غلط
تاسو وایئ چې څوک د دوی خلاف خبرې کوي. تاسو دا خبره کوله
د دوی خلاف ما نه دی ویلي، ما ویلي د ټولنې خلاف چې خبرې کوي، خپل غربي ټولنې په خلاف. که فرزند یو مسله زی چې دی او تاسو که فرزند د خلیج په مسایلو کې تاسو زی د هغه اساسو ټکو ته دغه کیږي چې هغه د دې مشرانو ده که هغه د استخبارات اسکله په میډیا ته اجازه نه ورکوي د څه کس تراولي دې ستې هغه نفر هم دغه کېږي، او میډیا ته مختار ورکول کېږي چې وروره دلته تا خطا وکړه. میډیا د ازادۍ معنی دا نه ده چې خودسری اوسي. هر څه یو لیمټ لري. کوم شی چې ستا تاریخ ته، ستا فرهنګ ته، ستا خاورې ته ضرر رسي، د هغې اجازه هیڅوک نه ورکوي.
خو دا دغه لیمټ یا دغه حدود باید څوک تعین کړي څومره دي. په دې به هم خبرې وکړو. ډېره مننه فاطمی صاحب چې تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه.
قوانینو په ذریعه باندې حدود تعین دي په نړۍ کې. د دغه لپاره په غربي نړۍ کې د دغه لپاره قوانین جوړ شوي دي. هغه قوانینو په اساس باندې د کسان چې دي، ګوره زه په یو ټکي ډېر ټینګار کوم، مسلکي بودن. منګل تاسو په اکثرا په برنامو کې موضوعي د نړیوالو ستراتیژیکو مسله راتراولي، د ادبیاتو د تاریخ استاد راتراولي کې نوې ستراتیژي په باندې تشریح کوي. نو دا خو ظلم دی چې تاسو یې کوئ کنه، او دا ظلم زموږ هم دغه میډیا والای کوي، خپل یې کوي. نفر ورته نه پیدا کیږي. هر کوتک راتراولي دلته کې نه، هغه 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 چې موضوعي ابله ورځ موږ یو بحث درلوده په فلسطین او په غزې باندې، نفر راته لګیا دی د قندار قصې راته کوي. نو تر په خدای په باغسې انسان سره ته څنګه بحث کولی شي؟
ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت
اوسئ. فلسطین تر ازې په قندهار
بحث. ډېره مننه فاطمی صاحب، که لنډې خبرې وکړو چې ټوله تم نوبت ورسېږي او ډېرو سوالونو ته ځواب وویل شي، نو ډېر به ښه وي. ور به شو ښاغلی آصفي ته. آصفي صاحب، تاسو لدی عرض سره څومره موافق یاست چې ځینې وای سیاسي بحثونو کې د ګټې په ځای تاوان ډیر دی، او دوی وای چې اختلافات تلمن وحل کیږي، لکه مخکې چې ځینو ټکو ته ښاغلی فاطمی اشاره وکړه؟
زه د ټولو دوستانو نظر ته احترام لرم، البته د هر چا شخصي نظر ده. خو زه داسې وایم، کله چې نظامونه د سیاسي بحثونو حوصله ونه ولري او توان ونه لري، او ډېرې خبرې دي چې د ټوپک په ځای باندې په خبرو باندې باید حل سي، هغه په هغه نظامونو باندې چې همیشه دیموکراتیک نظام وي، د ولس په رایه راغلی وي، او په هغه صورت کې انتقادونه که چیرې راسي، په خپل هغه نظام کوشش کوي چې اصلاحات رامنځته سي. او هغه نظامونه چې د ټوپک په ځای راغلی وي، د ټوپک په زور راغلی وي، د هغوی لپاره ډېر مشکل ده چې هغوی د لپاره چې هغوی نه تعلیم لري نه تحصیل لري او دغه خبرې هغوی لپاره ډېر قیمت تمامېږي او عداته د اورېدو توان نه لري نو بینان هغه ملکونو هغه نظامونو لپاره سخت تمامېږي. تاسو اوس وګورئ د امریکې په نظام کې اوس وګورئ چې څومره زیات په میډیا کې سیاسي بحثونه څومره ژور اختلافات لري مګر یوازې دوی نوکه لري. هندوستان چې ګوره یو ډیموکراټیک نظام ده اوس وګوره چې څومره ژور اختلافات البته په میډیا کې لري مګر دوی هیڅکله نه غواړي چې دغه د هغه کومې غواړي چې خپل خبرې وکړي په د خبرو په احساس باندې خپل غږ انتقالي او بالاخره نظام متوجه کړي چې باید اصلاحات رامنځته شي. دا سیاسي بحثونه په حقیقت کې د جنګ مخنیوی کوي. اوس وګورئ په افغانستان کې کله چې په افغانستان کې دیرش کاله 50 کاله جنګ و د جنګ نه وروسته کله چې د کریسم نظام راغی هغه هم مجاهدین هم د هغه د دې پسند کې چې دوی په حساب ورته پخواني نظام ورته ویل ټول د پارلمان یو چوکۍ کې سره ناست وو یعنی خپل مشکل به د خبرو له لارې حلوله. یعنی زه فکر کوم چې تاسو اوس وګورئ حضرت عمر فاروق کله چې دغه په وخت کې چې ممبر باندې ناست دی هغه د یو ښځه ورباندې انتقاد کوي او په خپل عمر فاروق وایي چې زه په اشتباه وم هغه ښځه چې دا په حق ده او د دې په څنګ کې تاسو اوس وګورئ د خپل اسلام یو ډیموکراټیک نظام ده دلته هیڅ کله نه ده داسې نه ده ویل شوی چې تاسو باید خلکو د هغه کوم په دې معنی چې اعتراض یا په دې معنی چې تاسو متوجه کیږئ باید خلکو مخنیوی وسی. نو زه فکر کوم چې دا قطعا د زده سره بیخي موافق نه یم دا په دې معنی ده لکه چې کوریا شمالي
لیکن فکر نه کوي چې حدود او قوانین ورته پکار دي یو حد وی تزین او برخو کې
حدود قوانین خو طبعا جناب سروان صاحب حدود قوانین خو ټول ته معلوم ده چې واز هغه خلک چې د یو ملک ملي د مساله د ملي منافع په ضرر باندې خبرې وکي یعنی هغه موضوع ده چې په هغه صورت کې د قبول وړ نه ده هغه ټکی ته باید متوجه اوسو یعنی ملي منافع په خطر کې نه سي دا په معنی چې په د میډیا لارې نه خلک جنگ ته تشویق اول لګیدل دي په څنګه کې یعنی داسې افراطي خبرې وځي چې د قومونو منځ کې لریوالې راوستل د مذهبونو په منځ کې لریوالې راوستل هغه مسایل چې د خلکو حریم ته د مکیدل او د دې په څنګه کې ملي منافع او د نظام ملي منافع دغه شان ته باید حدود ته باید متوجه وسی او د دې په څنګه کې په نظام باندې کې چیرې یو نیم انتقادونه کیږي بحثونه کیږي زه فکر کوم چې دا د نظامونو د اصلاح لپاره وي او د دې په څنګه موږ په حقیقت کې د جنگ مخنیوي کوو لکه څنګه چې تاسو ما مخکې تاسو اشاره درلود هم دا تاسو وګورئ پاکستان کې اوس وګورئ چې څومره موږ هم سایه ملکونو ته تاسو وګورئ او د دې په څنګه تاسو اروپایي هیوادو ته وګورئ چې څومره دغه سیاسون یو بند باندې مشهورونه وکړه لري او د دې لپاره مشخص موضوع ده چې د مذهب موضوع باندې او د قومونو موضوع هغه مسایل ده چې اجازه ورته باید ور نه کړی شي مګر متاسفانه چې ما تاسو نظام د سي اوسنۍ موږ نظام سره نه لرو دا خپل د ټوپک په زور اغله او دوی قطعاً د توانایي نه لري که چیرې دغه سي توانایي موجود وای نو یو د دې
علمیت
او ظرفیت نه لري توانایي نه لري چې کاش دوی علمیت او ظرفیت درلودای چې د تحمل درلودای توانایي درلود چې د خلکو خبرې ته غوږ ونیسي هغه خلک چې راهنمایي دوی ته کوي اګه ډیره مهمه خبره ده.
سلامات اوسه سیفی صاحب کور ودان پېژان صاحب په دې خبري وشو چې دا ډول باسونه حکومتونه خپل تیروتنو ته متوجي کوي ورسره مرسته کوي چې په کومه برخه کې تیروتنه کړي خطا یې کړي دا غي اصلاح کړي د خلکو لپاره تاثیر څومره دی ځینې وایي چې دا ډول باسونه د خلکو سیاسي شعور زیاتوي او ممکن لخپل وطن سره مینې زیاته کړي یعنی کله چې یو موضوع ورته مهمه شي او د دې حق ولري چې په غوږ کې خبري وکړي د خپل غنی بیا مثلا ک یو باندې جوړی شي او خلک پکې د رائے حق ولري چې هدا خپل د رسنوي لاري پکې خبري وکړي نو د دې د احساس کې چې دا باند زما دی دا وطن زما دی دا هر څه چې دی دا زما دی په دې اړه ک تفسیر وکړي مننه.
ته ټول نمبر یې د فکر کوم چې باید د هېره نو کو چې د دغه ډول باسونو او په ټول کې د رسنیو د لارې د خلکو غوښتنو ته انعکاس چې دغه باسونه یو برخه ده دا د خلکو د ټولنې د وګړو هغه بنسټیز حق دی. دا هیڅ څوک او هیڅ اداره او هیڅ حکومت د دې څخه اخیستلی نشي، او دا که څوک محدودوي او یا ورڅخه اخلي، فکر کوم دا دې خپل ځان ته ضرر رسوي او خپل د حکومت هغه وخت رالنډوي. په اوسنۍ نړۍ کې دا ډول باسو ته مثلا په افغانستان کې ځای نه وي چې هلته آزاد باسونه وسي او خلک ملي او حیاتي موضوعات راوسپړي او پر هغو باندې انتقاد وکړي. اما نور چلنونه شته چې خلک خبر شي، په دا معنا ده چې د حکومتونو دغه هڅه چې هغوی ناخبره وساتي او هغه څه چې دوی وایي هغه ورباندې دکتي کې، په دې کې خصوصا په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو دا ناممکن کار دی. خلک که نن دی سبا که سبا نه بل سبا د یوې لارې نه د بلې لارې هغه اصلي معلومات لاسرسی پیدا کوي او بل اخره تصمیم نیسي چې موږ د حکومت په وړاندې باندې باید څه وکړو. نو دا تر ټولو مهم موضوع ده. دا هیڅوک د حق اخیستلی نشي، اما دې ته هم باید متوجه شو چې دا حق د نورو حقونو په شان د نورو بنسټیزو حقونو په شان د خلکو هغوی محدودیتونه لري. دا او هغه خلک چې غواړي چې ځاک پورته کړي یا مثلا د دولتونو باندې انتقاد وکړي، هغوی په عین وخت کې یو ډول مسؤلیتونه هم لري چې هغه ته باید پام وشي چې دنیا د باسکټ دیوال یا د ونو وکړه چې ملي منافع دي او مثلا د پروپاګندې څخه یا د شخصیت وژنې د پروګرامونو څخه باید ډډه وشي. البته دا موضوع هم تر ډیره پورې په ټولنه کې چې دا ډول بحثونه ته د ستارستا او زمینه مصاحبه ده، دا هر څه په قانون کې راغلي دي او خلک د دې ترڅنګ چې پیری چې پر دولت باندې یا پر حاکم اداره باندې نیوکه کولای شي، په دې هم پیری چې دا نیوکه باید په کم شکل وسی او کم حدود چې باید دغه څخه پښوانه لري. یعنی دا موضوع اصلا حل ده او دا په قوانینو کې په مدني قوانینو کې د ټول ملتونو چې هغه په دیموکراسي او د خلکو پر حقونو باندې باور لري حل ده. د دې تر څنګ موږ کولای شو چې کله چې دا حق ومنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې دا د خلکو حق دی، څوک یې نه شي اخیستلی، ګټې یې بیانولی شو. یوه یادونه یې تاسو وکړله چې هغه د مالکیت احساس د دې سره بالکل موافق یم. کله چې خلک په یو بهیر کې ځان دخیل ونګري، هغه بهیر هیڅ کله چې څوم دولتونه په وار وار ورته وایي چې دا تاسو اداره ده، دا تاسو حکومت دی او یا دا تاسو پروژه ده یا دا تاسو وطن دی یا دا تاسو خاوره ده، خو دوی په هغه کې د نظر ورکولو حق ونه لري او په هغه باندې د انتقاد حق ونه لري او په هغه باندې د سالمې لارې د سمونې حق ونه لري. زه فکر کوم دغه د مالکیت احساس ورو ورو مکیږي او خلک د دولتونو څخه فاصله اخلي. د دې تر څنګ ځوانان خصوصا ځوانان ته ډېره مهمه ده چې دا ډول بحثونه تعقیب کړي او دی یو ځوان د ټولنې وګړي د یو غیر فعال شخص څخه په فعال شخص باندې بدلوي. فعال شخص دا معنی چې کله چې دی په باس کې دا زموږ تاسو په باس کې مثلا په یو موضوع باندې دی یو څه اوري او دی یو اړخ ورته ګونګ پاتې کېږي او غواړي چې هغه کې باید دی نور پوسی دی مطالعه کوي او ځان د موضوع عمق ته رسېږي. معنا دا چې دی یوازې غوږنیونکی نه دی بلکې یو فعال شخص دی او د دغه څېړنې او د دغو بحثونو یو غیر مستقیم برخه ده. اګهانه تصمیمونه دي چې مثلا هغه ډېر مهم دي چې کله چې په ټولنې کې دا ډول بحثونو ته بستر وي خلک تصمیم د معلوماتو او د واقعیتونو پر بنسټ باندې نه دا چې هغه د دې په هوته د دې احساسات او شخصي ګټه او شخصي
ډېره مننه. فاطمی صاحب ځینې وایي چې په سیاسي بحثونه د دې سبب کیږي چې چارواکي چیلنج شي، محاسبه ته حاضر شي. که چېرته سیاسي بحثونه وي نو یو چارواکی که ناسم کار کوي، فساد کې اخته وي، له خلکو سره زیاتی کوي، نو هغه بیا ځان مسؤول احساسوي، په اسانه دا ډول کارونه نشي کولی. دا خبره څومره ستاسو په نظر واقعا هم داسې ده؟
بلکل کاملا سلو په سلو کې زه د دې خبر سره هم نظر یم چې دغه میډیا په حساب دا ګردی میزونه بحثونه او انتقادات په نظام باندې دا نظام اصلاح خواته راولي، متوجه کوي. یعنی زه خپله د تیرو څلور کلونو تجربه مې دا ده چې ما خبرې کړې دي، د هغې عکس العمل د نظام نه راغلی دی، ماته ویل شوي دي دا خبره ستا وه، موږ نوټ کړل او په دغه باندې موږ عمل وکړ. ډېرې خبرې داسې دي چې ما د میډیا د لارې نه کړي دي او هلته عملي شوي دي په افغانستان کې، او بېرته ما زه باعث د خوشحالۍ زما ګرځېدلی. ما یو خبره وکړله او هلته واورېدل شل، او زما د وطن په خیر وه، زما د خلکو په خیر وه، د ملت په خیر باندې وه. نو دا خو ښکاره خبر ده چې تاسو دلته خبره کوي هغه اثر لري، اغیزه لري، تاسو هغه متوجه کوي. لکه موږ تاسو چې بار بار لګیاستو چې د ښځو حقوق ورکوي، قانوني اساسي ورکوي، نظام جوړ کوي، ملت ته رجوع کوي، لویر جرګه راغواړي، دا چې دی دا یو اصلاح ده، فشار.
لیکن خیر دی که نتیجه هم نه یې ورکړي.
ګورې نتیجه خو دا لازمه نه ده چې ته خبرو کې هغه به دفتا نتیجه ورکوي. نتیجه به آخر کې ضرور په ده ورکوي چې بیداری راځي خلکو کې، او خلک هغه اوري او هماغې په طابق خپل هغه عکسالعمل ښکاره کوي. همدا زموږ د خبرو تاثیرات دننه نظام کې دا دي چې ډېرو ته یې دغه جرات ورکړه چې هغوی راغلل زموږ خبرې بېرته تکرار کړلې. مخکې د هغې نه دوی دا جرات نه شو کولی. دا ډېر مشکله وه چې دوی دا جرات وکړي. دا تاسو هستئ چې اول جرات به کوئ، هغه خبره به کوئ، نه به یېرېږئ. راځم دې ته چې مخکې وویل شو چې پاکستان مثال ورکړ شو د غربي، دغه پاکستان کې 15 کاله په افغانستان کې د دې مداخله کړې. تاسو په پاکستان کې یو داسې برنامه راته نه خی، یو تحلیلګر به څه چې هغې دا ویلي چې افغانستان کې پاکستان لاسوهنه کوي او دا کوي. هېڅکله دا اجازه دوی ته نه وه په دې موضوع بحث وکړي، هېڅکله. په دې زه پاکستان کې وړوکی لوی شوی یم، تعلیم مې هلته کړی، او یو د څارونکی یمه د پاکستان د خارجه پالیسۍ. یعنی زه د اکثرا پاکستاني سیاست پوهان په سیاست په پاکستان سیاست کې چیلنج کوم. الحمدلله دومره په لاسرسی لرم. زه تاسو ماته دا نه شي ثابتولی چې هغوی همه زموږ تاسو بدبختي څه ده. دغه چې موږ وایو چې دغه طالبان ازادي د بیان نه لري، دغه طالبانو په نظام کې، د طالبانو په تلویزیون کې، زه به د میلمنو نوم نه اخلم. مګم هغه میلمانه راغلي، زه خپله په برنامه کې شریک وم، په غزنی کې بمبارد کړی و پاکستان. نو دی ورته وایي چې دا بمبارد ښه کړی دی لپاره دی چې دلته ترهګري وه. تاسو کلم د پاکستان اوریدلی چې خپل خلک ویلي چې پاکستان په افغانستان کې ترهګري کوي؟ اما زمون خلک راځي د بیان د ازادۍ نه غلط استفاده کوي، خپل د خاورې په خلاف وایي چې غزنی کې کامری پاکستان بمبارد کړی دی، ښه کار وکړ، دلته د ترهګري اډه وه. نو دا کومه ازادي د بیان ده چې ته د خپل د خاورې په ضد راځي ودرېږي، هغه په ترهګري باندې تهمت کوي؟ که دغه غرب کې چې موږ وایي چې ازادي ده، په دغه غرب کې ته تللی شي تلویزیون کې د اسامه بن لادن صفت کولی شي، ته د البغدادي صفت کولی شي، په هماغه دقه کې نه تنها چې آفیر کوي دی، ځای په ځای د انسایټمنټ په قانون لاندې ګرفتارۍ بندي کوي دی، د انسایټمنټ کې راځي، دا په حساب د خلکو مشایل کول دي او د هغې نه غلطه استفاده کول دي. دغه نړۍ غربي نړۍ هم دي چې حدودات لري، نه شي کولی. زمونږ وایي چې اسلامي امارت کې د بیان ازادي نشته دی، در حالی چې د سویډن نه درته پخوانی کمونست را اخلي، د ماسکو نه درته پخوانی کمونست را اخلي، د لندن نه ټول کمونستان چې دلته انبار ناست دي دا ټوله ورځ را اخلي. لګیا یې همدغه په افغانستان کې تمام ورځ بس کې ولاکه خو ورته هیڅ هم وایي. دغه زه تاسو زما په نظر تاسو زما پیسې څه فکر وایي؟ زه کوم ترهګر یم که زه کوم تروریست یم؟ د 2001 نه بعد همدغه د کرزي نظام زه بان کړلم د افغانستان په میډیا باندې. تر 2018 پورې زما اجازه نه وه په بین المللي. زه په میډیا کې د 1990 دهې نه زه په میډیا کې یم. په هغې وخت کې تلویزیونونه نه وو. وایس اف امریکا وا بی بی سی وا او رادیو ازادی وا او دغه درې واړو سره ما همکاري کوله درې واړو باندې بند کړل شو لمه دا کومه ازادی وا ما کوم جرم کړو زما کوم دغه چې د نړیواله سطح دی خودل چې فاطمی دغه جنایت کړي یا دا ترهګری کړي صرف حق خبره می کوله
ډیر مننه فاطمی سره
قابل کې بیت ملت ودرېږي د دغه لپاره د زما د خبرو زور نه دلود دا کومه ازادی وا دیموکراسي وا په افغانستان کې دا د غرب کومه ازادی وا چې زمانه د ازادی د بیان حق اخیستو ولی اخیستو زیستاسو مخ کې ناسم یو خو خبري چې فرزن طالب داسې کار کوي بندولي کړی دی کړی دی مګم یو خو زتاسو دغه دیموکراتیک نظامونه دا کار کړی دی دا زمانه زیات شدید الله نه انتقاد په طالبان نه بل ایسو کې نه کوي نور خو خکته دانی غرزه زه دغه په مشرانو انتقاد کوم په ملایبت الله کوم دغه په وزیرانو نمونه اخلم او سیدم چې دغه د دایسای ایجنټان دی دغه ایجنټان دی دا باید موږ تاسو د منځ ویسو دا بدلې کړو اما بیا هم هغه د اوري دغه وازم اوري نکي چې باندې کې دغه د مخالفینو نه چې مخکې تاسو نه نمونه نه اخلم ما سره په خپل د ټلو تلویزیون په د محور کې په محراب کې په دغه کې د بل برنامه کې را سره یو ځای شوی دی راغلی دی مستقیما په نظام باندې ګواخ کړی دی مګر ما خپل افیر شوی نه دی خبره دا ده چې لیمیت شته دی لیمیت په ټول نظامونه کې شته دی دغه هندستان کې هم لیمیت شته دی
ډیر مننه او په دې موضوع خبري وکړې کور ودان د لیمیت یا د حدودو خبره تاسو مخکې وکړه سلامت اوسئ وربشو آصفی صاحب ته ستاسو نظر په دې اړه څه دی فاطمی صاحب وایي چې دوی انتقادونه کړي دي په طالبانو په دې اوسني حکومت هم اما دوی ورته څه نه دي ویلي لیکن اوس موږ اورو چې رسنیو ته ویل شوي دي چې اصلا سیاسي بحث مخ خپروي
جناب سروان صاحب زه مخکې ما ته اشاره درلود دلته موږ د ټولو دوستانو ازانو ته خپل نظریات احترام لرو دا د هر چا شخصي نظر ده دا موضوع پرېږدو چې ولس قضاوت وکړي زه دا وایم په سیاسي بحثونو کې که چیرې موږ سیاسي بحثونه ولرو مثلا یو چیرته یو موضوع یو پیخه کیږي هغه خلک چیرې مظاهره کوي یا سیاسي بحثونه نیوکه کوي هغه درد لا کمیږي او که چیرې دغه سیاسي بحثونه دروازې وتړل شي هغه درد هغه چیرته انتقال کوي درد بالاخره په وجود بدن دومره زور کوي لکه چې څنګه چې د روسانو په وخت کې چې په افغانستان باندې حمله وکړي همدغه وجه خلک زوران ټوپک واخیست غرونو ته وخوته بالاخره د نظام په مقابل کې ودرېده زه داسې وایم چې راځه چې د دې خلکو خولې بند نه کړو البته چوکاټ ستا چې مامکه اشاره ورته درود په دغه اساس باندې باید دغه هرین ته باید سړی متوجه
شي کوم موارد چې ساغلی فاطمی یادونه وکړه نو هغه فکر کوي چې باید په صحیح حدود کې کنه دی صحیح حدود یعنی دوی وایي چې دا ډول خبرې چې دوی د غزنی مثال ورکو وایي بمباری شوی و او تحلیلګر په تلویزیون کې ناست او ویل چې ښه کار شوی دی دا ډول مسائل ته فکر کوي چې باید اجازه وي
یعنی ما مخکې زه د څه وایم چې مجموع کې مونږ باید په میډیا کې هغه خپل شخصي غوډه باید بیان وکړو باید مونږ دې باید ملي وو چې هغه کوم کار چې دغه خبرې کړي زه هغه خبره بيخي کاملا ردوم او په دې د څه موضوع باندې موافق نه يم خو یو شی ته باید متوجه اوسو چې دغه طالب په افغانستان کې چا راوستي دا په افغانستان کې چې بدبختي په 50 کال کې خو چا هغه مجاهدونو چې روغ نظام باندې د داوود خان په نظام باندې لاړه پاکستان ته لاړه پناه یې وړه بلاخره د افغانستان بدبختی لپاره بڑے و بده د مجاهدینو په نوم باندې وطن در په دار کړی کنه د افغانستان چې د کورنۍ جګړې چې وسو ولې دغه سوکو د ممدغه مجاهدینو چې بلاخره بل منظور هم د افغانستان کې جوړ کړي هم بهر کې جوړ کړي او د دې په څنګ کې دغه طالب چې وسستا دوی دغه د خو د چا زمند یو هغه د پاکستان روزل شوی خلک دي چې هغه خوانه کورنۍ عملته او جایدادونه هر څه عملته او بلاخره په افغانستان کې انفجار انتحار کوله یې نه زه په خپل جناب سروان صاحب شاهد پاتې هم چې په صلح او انفجار زه خپل ډاکټر ما په شفخانه کې ما داسې پیخي لیدلې حتی د کور نه وتلې مې چې انفجار انتحار شوی دی چې وړل د یو کور نه وکاس ټول لاس اور کړای وو سلور ما شومان یو ځای مکتب ته لاس باندې دا ټول ژوند لاس اور کړای هم دا طالبان د همدا قانون د ډول به اعتراف کوي چې په خدا انفجار مونږ وکړ زدا سوایم چې راځي چې موږ ملي دریدولرو د خلکو لپاره باسو لرو دا په معنا ونه لرو چې مثلا زه باید چې طالب معنا خوشحال شي احمد محمود دا وزه په خارج کې اوسه کې ما یو ورځ تحمل نه لرم چې ایما لور د مکتب نه پاتې شي خو په افغانستان کې بیا طالب تازه برات ورکم چې طالب ته حق کار کوي خو که دومره واقعا چې دغه چې خورازه د خپل لور د افغانستان ته ویسه چې مکتب ته د لاړ نشي وجبې ته د لاړ نشي یا هغه خلک چې د لوګې نه مړ کېږي ایما خویندې چې په سړکه په سړکونو کې پراته دي هغه د جمعې په شپه چې په سرهاو خویندې په قطار ولاړ ده او نانبایان پسې یو ډوډۍ پسې بې عزت کېږي د مولوی حیبت الله کورنۍ فامیل دغسې چلجې کوي ولې موږ په دې باندې بحث نه لرو د طالب ټول کورنۍ فامیل بهترین عیش او عشرت کوي په خارج کې په دوحه کې هر چې ته تعلیم و درس وایي او ایما خویندې ایما افغان خویندې په بدترین شرایط کې نن ورځ قرار لري ولې پخپل نه کېږي راځئ یوازې موږ دا ونه ګورو چې طالب نامنی په افغانستان کې دا طالب جوړ کړی و دا باید ومنل طالب ګوره قطعوطریق طالب کوله مواد مخدر طالب طالب کې لاس درلود انفجار انتحار به طالب کوله اختطاف به طالب کوله په افغانستان کې په معدنه باندې جور طالب اچولی و قاچاق هر څه طالب اچولی و
درست
افغانستان کې پنځوس کاله کې هر هغه څوک چې ظلم کړی باید چې موږ ظالم ته ظالم ووایو
لاندې لاندې خبرې وکړو ټولو ته مساوي وخت
یعنی که چیرې ما په موقف کې لاس کړه د افغانستان په سیاست کې زوم او ډېر وخت د سنا معاون وم که چیرې ما یو لس قطر ته غصب مې کړی ظلم مې کړی په افغانستان کې هر چېرته ما د چاړې باندې وزوړان کې
شمول وای کومکی له خلکو سره چې په مدني فعالیتونو کې برخه واخلي دا ورته ولاره ده مثلا دا درې اوریدونکو ټلیفون وکړو دوی به حتما فکر کړی مخکې تر دې چې ټلیفون وکړي په یو موضوع باندې فکر کول په خپله د خلکو د عمومي معلوماتو د سویې له لوړولو سره مرسته کوي په دې اړخ هم خبرې وکړي مننه
مننه زه دغو درو اوریدونکو ته د دې جرأت له امله مبارکي وایم چې دوی په دومره مختلف حالت کې چې هلته د ساک شلو امکانات هم ډېر سخت دي عامو خلکو ته دوی راځي خپل نظر شریکوي خصوصا هغه اول اوریدونکو چې پر ما انتخاب وکړي زه د نظر د ازادي په چوکاټ کې د هغه نظر ته درناوی لرم اما په عین وخت کې زه خپل ځان ته دا هم حق ورکوم په همدې چوکاټ کې چې د دغه نظر رد کړم او ورسره موافق نه یم دته بریا غواړم هیله چې حقایقو ته ځان ورسوي او بې طرفه پاتې شي دا نور موضوعات چې یادونه وسوله تر یو ځای پورې چې د څه صاحب هغه نقاط چې ما غوښتل یا دا ونه وکړم هغه پوغوی چې یادونه وکړه نو دوه ځلې تکرار نه غواړم خو موږ باید دا هیره نه کړو چې په افغانستان کې اوسنۍ حاکمه اداره د خلکو په رایه نه ده راغلې او موږ چې پر کوم موضوع باندې بحث کوو هغه د هغې ادارې یو بنسټ دی چې هغه د خلکو په رایه راغلي هغه د خلکو حقونو ته درناوی لري او هغه خلکو ته حق ورکوي چې د قانون په چوکاټ کې دی خپل ځاګ ورته کی
لکه پیژن صاحب دا چې د خلکو په رایه نه درغلی ستاسو ټول نظر دا و چې دا ډول بحثونه ګټور دي په خپل مغه هر څوک چې په واک کې ویدیو غوی لپاره ګټور دي غوی ته مشورې ورکوي غوی ته وړاندیزونه ورکوي نو بیا ولی غوی دا ډول بحثونه مخه نیسي
دا همدا یادونه غواړم چې وکړم دا میراث چې دوی تور پات دي دا رسلي چې دی او دی البته چې یو بحثونه په چکی هغه د یو داسې نظام میراث چې هغه د خلکو دغه بدني ازادي ته درناوی درلود او غوته د فعالیت اجازه ورکړی و. یعنی دې جراوشي چې د دې د حاکمیت راورسته یا ورسلی الته فعال سګي او دې د نوې جواز ورکړي چانته فعالیت وکړي. بنا هم دې پر داسې باندې لساره دوی باور نه لري او د خلکو په اختناق او د خلکو د اواز په چپولو باندې باور لري او دوی ته کار ویلی دي. دا چې دوی تاسو یادونه وکړه چې د سیاسي بحثونو د بندېدو فرمان یې صادر کړی دي، دا نه اسلامي قانون مني او نه مدني قانون او نه دیموکراتیک حقوق په نړۍ ټولنه کې مني. تاسو وګورئ سعودي عربستان تر افغانستان د اسلامي موضوعاتو په مطالعه کې او هغه په چېړنه کې لوی لاس لري او هلته ښځې کولی شي چې جواز سیر واخلي او موټر وچلوي په ازاده توګه باندې په سیاسي بحثونو کې د ښځو او نر بحث ونډه واخلي. نو زه نه پوهېږم چې د افغانستان اسلام یا د سعودي عربستان اسلام څخه کوم توپیر لري او که توپیر لري طالب جمعې راباندې وکړي پر دغه سټیج ودرېږي او خلکو ته ووایي چې ما اسلام
دوی مخکې فاطمی صاحب دی او څو مثالونه ورکړل. دو سیاسی بحثونه خو به شاید پدې کې به د ښځو د نارینه مثلا نه وي، پدې کې به فکر نه کوي چې ځینې اعتراضونه چې په داسې بحثونو کې په چارواکو کېږي دوی ځانونه بیا آسیب پذیره ګڼي.
نه اعتراضونه د اعتراض همدغه ساتي لومړی اورېدونکي چې همدغه د اعتراضو یو شکل دی. دا که زه چارواکي وایم پر ما باندې دغه اعتراض کوي او که زه یو عجیب فادم دې ټولنې هم باید پر ما باندې دا اعتراض وکړي. اما که دی واقعا دی ځان مسؤول احساس کوي، هلته ځان مسؤول احساسوي، زه نه پوهېږم چې اول دی چیرته دی چیرې ژوند کوي. دی دمې راباندې وکړي همدغسې اعتراض کړي دغه پر یو طالب باندې هم وکړي چې زه بیا دا ومنم چې واقعا د بیان ازادي ده. نو د بیان ازادي باید ټولو ته د بیان ازادي وي، داسې نه چې ته هغه څوک چې په واک کې نه وي او هغه څوک چې واک نه لري پر تا باندې واک نه رسېږي هغه باندې انتخاب کولی شي، او څوک چې په سیاست کې پر هغه باندې انتخاب نه کولی شي. دوهمه خبره دغه د غزنی د بمباري موضوع وه. تاسو ما مخکې یادونه وکړه باید موږ د اصول باید هېر نه کړو. ما مخکې یادونه وکړه چې کوم نظامونه چې د خلکو په خوښه باندې د خلکو په اراده باندې راغلي او خلک دا هغه د مالکیت احساس کوي او خلکو ته دا حق ورکوي چې یو څه وایي، هغوی بیا وروسته کولی شي چې د خپل حکومتونو څخه هم دفاع وکړي. نو کله چې طالب د خلکو په رایه نه دی راغلی، هغه سړی مجبور دی چې وایي دغه پدیده چې هر په هر شکل یې باید له منځه یوسي، ځکه چې دا نظمي اداره ده او د ځان پسې
ډېر مننه. ډېر مننه، سلامت اوسې. له خپلو درنو مېلمنو د پوهنتون استاد عزت الله پېژاند، د سیاسي چارو نظر خاوند سید بلال فاطمی او د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو نظر خاوند آصف صدیقي څخه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري.
چې زو یو ځلې پکتیا ته انډی والا بللا چې خوند به وکړي ډېر زیات به شو خوشاله. راځه چې زو یو ځلې پکتیا ته انډی والا بللا چې خوند به وکړي ډېر زیات به شو خوشاله. نن سبا کې تیر شول آخر دې څلور کالا لیدو تدیم تگه سڑ گیا کلی والا لیدو تدیم تگه سڑ گیا کلی والا جوڑا
زچو یو زلی پکتیا تا اندی والا
والا چه خوان باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
والا چه خوان باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
چخوان باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چخوان باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
چیزو یو زلی پکتیا تا اندی والا
والا چی خوان باوکری دیر زیاد بشو خوشالا
والا چی خوان باوکری دیر زیاد بشو
درکم آپو ها رزق خپل رضا کړه جهان پما سنا کر کر کما پوها ورس خپل رضا کر چیمی نختای پتا باندی پیدا کر کر کما پوها ورس خپل رضا کر کما پہاڑ پل رسا